اوردن کوم شال دیو د نن ورځې نه ساته خبرونه فرستې خبري غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومنې هله لارم چې روح جوړ بهستې وخت شوه 5 بجې نن د نه هیوره د 2015 کال د اگست میاشتې یو لسمه نیټه ده په دې غړي کې لومبه تاسو ته خبرونه وړاندې کول هغي او رستو یو شمېر ریپورتونه لرو په رستې نیمه کې با نړیوالو کورونې ورسپانو ته کتنه هم وی او نړیوال ریپورتونه به هم دراو ربو خو لومړی ورځو بشیر ګواخته چې تاسو ته ست تازه خبرونه وړاندې کړي
لمړې د خبرونو سرټکی پر پاکستان د افغان ولسمشر د ترهګرو د پاللو تر تور روسه اسلام آباد وای کابل سره خې اړیکې غواړي د خبر ایجنسی د سپاه قبلي خلک وای د پولیټیکل انتظامي لخوا پر دوی لګیدلې 2.5 کروڑ روپۍ جرمانه جواز نه لري د عراق مرستیال وزیر اعظم استعفا ورکړې او د چارواکو په خبره د درغلې په اړه به پوښتنې کیږي د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون مازګر خبر کړی خبر پړنه کې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان سره د سولې له هڅو سره همکاري ته پر ژمنې ټینګار کړی دی په خبر پړنه کې ویل شوی چې افغانستان او پاکستان به د رونو هیوادونو په سیر د ترهګرۍ سره مبارزه کې ملګري دا خبر پړنه تر هغه وروسته راغله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې خبر اعلان ته ویل چې پاکستان لا هم د طالبانو پر وړاندې دوه مخه پالیسی پالي او باید د هغه طالبانو مرکزونه وتړي چې افغانستان کې بریدونه کوي د خبر ایجنسی د باړې د سبا قبلي قومي مشرانو نن په خبر کې تریوي جرګي روس ته ویل چې د پولیټیکل انتظامي لخوا پر دوی لګول شوی 2.5 کروڑ روپۍ جرمانه به نه ورکي د روسي وکی پولیټیکل چارواکو سبا قبلي ته ویل چې زیاتره مهم وسوال د قبلي سره تړاو لري نو ځکه باید باړې کې د جګړو په محل امنیتي ځواکونو ته اوختي تاوان پیسې ورکي خو د دغه قبلي یو مشر شاه فیصل افریدی نن مشال رډیو ته ویل
جرمانه ناجایز ده د غیث جواز نشته ځکه چې مونږ آی ډی پیز یو کورونا راوتی یو په کور چې حکومت قوم ته ورکی لکه حکومت ولټا د مونږ نه جرمانه اخري نو یو آی ډی پیز نه جرمانه سره دنیا په قانون کې نشته دویم دی چې ایف سی آر ام نو د پولیټیکل انتظامی ایس رټ نو په لکه کې ځکه مجبور شو چې آرمی راغوختل او چې آرمی کې ملا کړل او حالت نه اجتماعي قوانین وی او نه د ایف سی آر قانون یالت د آرمی خپل طریقې کار وی دا قوم د خبره ته پېښ طریقې نه دی چې دا جرمانه ومني
په جرګه کې قومي مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د جرمني لګولو پر ځای دی د دوی کډوال په عزت سره خپل سیمې ته ولېږي د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیشن یا فاټا ریفارمز کمیشن وایي قبایلی سیمو کې بلدیتی انتخابات کول غواړي د خبر پښتونخوا گورنر لخوا جوړ شوی دی کمیشن نیوی غړي مسرت قدیم نن مشال لري ته ول چې بلدیتی ټاکنې بکیږي خو په دې کې بعد د کوټا سیستم لمخي خلک انتخابيږي بلخوا قبایلی سیمو کې سیاسي ګوندونو غړو دا خبره رد کړې ده او وایي چې بلدیتی ټاکنې کېږي نه د کوټا سیستم پر ځای د خلکو د رائے او لاري چارواکي وټاکل شي د پنجاب چارواکي وایي چې د غلطه د قصور په حسینواله کلی کې د 21 کسان لیویډل لخوا پر مشمنو د جنسي تیری د پیخو رامخته کیدو وروسته د یاد کیس د پلټون لپاره درې کسان یو تحقیقاتي کمیټي جوړه شوې ده پولیس وایي چې دوی له 21 تورونو کسان څخه 14 نیولې دي تر دې وړاندې د پنجاب صوبې داخله وزیر شجاع خانزاده ویلو چې له 100 کلنو رئیس د غسیمه کې مشمنو سره زیاتې کیده خو چاته پته نه و افغان چارواکي وای د نړیوال زوکونو به پیلټه الوتکی یا ډرون په کونړ کې درې وسوال وژلې دي د دې ولایت امنیت قومندان عبدالحبیب ستخیل نن ازادي رړې توګه چې د کسان بیګا په شیګل ولسوالۍ کې لمنځول شوې تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د بغلان ولایت روغتي چارواکي وای چې د ډن غوري سیمې له جګړې ورته دریش زخمیان ورول شوې دي د بغلان د ولایتي روغتون مسول ان الدین سیادی ازادي رډیو ته ویلي چې په دغه ټپانو کې لس ملکی وګړي او پاتې نور نظامیان دي لبل خو د دې ولایت امنی قومندان جنرال عبدالجبار پردلی ویلي دي چې په دې نخته کې چې له سهار څخه پل شوې او تر اوسه دوام لري 15 وسلوال طالبان وژل شوي او اته یې ټپین کړی دي تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان اجرایه ریاست ټینګار کوي چې ډیر ژر باغ حکومتي چارواکي مشخص شي چې له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي د دې ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل نن ویل چې حکومت په دغه کسانو کار هم کړی او چې مشخص شول په اړه به جدي اقدامات کیږي او د قانون منګول ته به سپارل کیږي سره لدې چې خغلی فیصل دغه کسان نمونه یاد نکړه، خو لدې یو ورځ وړاندې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دغه کسان د دښمن جاسوسان وبلل. خالی عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې ویلي وو چې یو شمېر کسان په حکومت کې دننه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. نن د عراق پارلمنت په یو خلو د وزیر اعظم حیدر علی آبادی د درغلیو په وړاندې د اصلاحاتو وړاندیز تصویب کړ. په همدې حال کې د عراقي وزیر اعظم حیدر علی آبادی د اصلاحاتو د هڅو لړکی د دغه هیواد له دریو مرستیال وزیر اعظمانو څخه یو استعفا ورکړې او د چارواکو په خبره د درغلیو په اړه به تحقیقات کیږي. د حکومت ضد مظاهرو او یو شیا عالم لخوا د سختو اقداماتو تر غوښتنې وروسته حیدر علی آبادی دوه ورځې وړاندې دغه سیستم د اصلاح خبره کړې وه چې د تنقید کوونکو په وینا نلایق خلکو ته غټې چوکۍ یا دندې ورکوي او درغلی کول هڅوي. آبادی غوښتنه کړې چې د عراق د دریو مرستیال ولسمشرانو او دریو مرستیال وزیر اعظمانو دندې دې ختم کړل شي. اوس د انرژۍ د چارو لپاره مرستیال وزیر اعظم بها الاراجی استفادې آبادی د کوششونو نښه ګڼل کیږي. او د ترکی پوځ وای د هیواد په جنوب شرق کې د کورد یغانو خلاف د عملیاتو د تیزولو لړۍ کې نن او پرون د کورد وسلوالو پر ولسو هدفونو بمباری کړي. د هکاری په صوبه کې شبې د حملو کې ناقانونه ګرځول شوی پی کې کې یا د کوردستان د خلکو تنظیم ډلې وسلوال په نخښه شوی چې له دریو لسیزو راهیسې د کوردانو د لوی خود مختار سیمې لپاره یغیتوب شروع کړی دی. دا و تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د پیسو بې او د موسم حال احمد الله ورو.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 102 روپۍ 13 پیسې او 102 روپۍ 70 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ 40 پیسې او 105 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 95 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 65 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 290 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیم ځای کې باران وریږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم شپږ ویش. په بنو کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم شپږ ویش. او په کوټه کې به زیات نه زیات څلور دیرش او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو له مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې وره
یو کارپو وای چې افغانستان پاکستان ته د روزنې لپاره خپل لیګلی فوجان بیرته رابلین او د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې با په خوانی خراب حالت ته بیا لاړی شي.
د افغان پولیس یا د ملي اردو ځوانان په پاکستان کې ټریننګ حاصلې چې دغه فیصله خو دوی واپس نه اخلي. چې دغه شانتي کې نو بیا خو یقینا موږ بیا واپس هغه ځای ته لاړ شو چې اشرف غني صاحب دراتونه مخکې صورت حال وو.
امریکای په پاکستان افغانستان زور راوړې چې په دغه سیمه کې د ترګری د لمن زولو لپاره ګډ کار وکړي. د شمالي وزیرستان یو مشر وای د جنگ د لاسې اقتصاد په مکمل توګه تباه شوی.
همو مارکیټینا تباه شو په دې مرندې ورو شا هغه جیدات چې په هغه پنځلا سکولا یا په دیر سکولا شي د ابو زوبه په بلچیر ګټلې پیسې وي هغه ټول چې موږ په پوره دفن شو.
او د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو ویل زیاتره مهم وسلوال د سپاه قبیله سره تړاو لري. نو دغه قبیله کډوال به هلخ پولیسو متستنیږي چې واړه کې د جګړو پر وخت هم نتیز واکونو ته اوختي توانونه دا کړی. یو کډوال وای
جرمانا ناجائز ده لکه او د غیت جواز نشته راي تکه چې مونږ اي دي پي یو کورونا وروتی یو تکه چې کورونا وران شوی دي د کورونا شر شوی دي په کور چې حکومت کوم ته ورکی لکه.
نور هم یو شمیر ریپورتونه لرو لمشاله ډو سره اوسه.
اوس د خبرونه لومړی ریپورت اوردونکو له هغه ورسته چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی تور پورې کړ چې اوس هم پاکستان د مشکوک ترګرو لپاره یو خوندی زیدې په دې اړه د اسلام آباد خبرګون مخته راغلی دی. پاکستان وایي ترګری د دوه هیوادونو ګډ دښمن دی او د لمن زوړو لپاره یې همکاري ته ضرورت دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورسته کې د افغان طالبانو د مشر د ملکېدو د خبر راتلو ورسته کابل کې یو شمېر ځانمرګي بریدونو گنو خلکو ته مرګ جوب لړولې ده. تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې ورو.
د ګل په مازیګر قامی اسمبلی غونډې ته د وزیر اعظم د قامی سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سطح عزیز اویل چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د خارجه پالیسۍ په 15 شوبو کې پاکستان په سر فهرست دی او افغان مشرولۍ سره د پاکستان د ښه اړیکو له وجې دواړه خیزه تعلقاتو کې مثبته تبدیلی راغلې ده. د نوموړي وینا وه چې پاکستان او افغانستان د 2018 کال پورې د دواړه خیزه تجارت حجم تر 15 ارب ډالرو ته پر رسولو اتفاق کړی دی او افغان حکومت د افغانستان فوزی افسرانو او ځوانانو تربیت لپاره د پاکستان د کوششونو هم مثبت جواب راکړی دی. خارجه مشیر سرتاج عزیز قامی اسمبلی غونډې ته وینا په داسې محال کړی دا چې هم 13 ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې د پاکستان له خاورې د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان له افغانستان سره د سرګند دښمنۍ په معنی دی او پاکستان په 13 میاشتو کې له افغانستان سره عملی همکاري نه ده کړې. خبریال او افغان امور نظر لرونکي اقبال خټک وایي چې یو پلو د خې اړیکو خبري کیږي نو بل پلو لکه د پخوا پشان په یو بل تورونه هم لګوي نو د خې اړیکو لپاره ضروری ده چې د یو بل سره همکاري وکړي.
اشرف غنی سه نور څه ګامونه هم پورته کوي کنه کوي آیا هغه فیصله چې هغه کړی دی لکه د افغان پولیس یا د ملي اردو ځوانان په پاکستان کې ټریننګ حاصلې چې دا فیصله خو واپس نه اخلي چې دا شانت کیږي نو بیا خو یقینا موږ بیا واپس هغه ځای ته لاړ چې سمجه کې اشرف غنی سه دراتو نه مخکې صورتحال وو. زما خیال کې وختي تور باندې هر اړخ نه مشکلات لگ جات شي دي. طالبانو هم د خبرو نه تشا شي دي په کابل کې 14 زیاتې کړي دي او بل اړخ ته په افغان ملس پشر باندې سیاسي دباو راغلي دي او هغه سیاسي دباو ځان نه خوکول لپاره هغه پاکستان باندې به گزارو نه کوي.
خبريال او سیمایزو چارو کارپو مشتاق یوسف زئی وایي
چې کوم د هټه عملی او شولې په کابل کې نو په چرې دا پیسې کمیږي او هغه غواړي چې پاکستان دې خلک چې کوم په افغانستان کې ګډوډي راولي د خلکو خلاف کاروي چې کم اس کم دا خبره ده
افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل منځي تعلقاتو او په سیمه کې د سکیورټی صورتحال نه علاوه د افغانستان په امنیت او طالبانو سره مذاکراتو کې د پاکستان د کردار په حق له هم خبري کړې وي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د کابل بریدونو وروسته افغان ولسمشر پاکستان د ترګرو په ساتلو تورن کړي، امریکایي حکومت په پاکستان او افغانستان زور راوړی چې د ترګرې د لمنځولو لپاره ګډ کار وکړي. بلخوا چینی چارواکو هم ویلي چې نړیوال امن د پاکستان او افغانستان له ثبات سره تړل شوی دی. دوی وایي د سولې له خبرو یې هیله شته او خپله هڅه به کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي. نور تفصیل د احمد شیبر په دې رپورت کې ورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له افغانستان او پاکستان غوښتل چې په ګډه کار وکړي او په سیمه کې د افراطیانو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي وویل د سیمې هیوادونه د ترسانو او افراطیانو له لوري ډیر ځورېدلې دي. جان کیربي زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي او له افغانستان، پاکستان او نورو همکارانو سره په سیمه کې د ثبات لپاره له نږدې همکاري کوي. جان کیربي دا څرګندونه وروسته تر دې وکړي چې 13 ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان وغوښتل چې په خپل خاور کې د طالبانو د هڅو مخه ونیسي.
دفترونه یې وتړي، دهشتګران ماکی مکی مجروحینو ته د شفاخانې د تک اجازه ورنکړي او داسې نور چې ټول اما پاک کاغذ کې راغلي.
د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور 13 اونۍ له خپلو ملګرو وغوښتل چې جګړو ته ادامه ورکړي. د ملا منصور د مشرۍ پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات شته. جرمني اژانس څرګندوي چې د طالبانو مشران پر دې سره بیل دي چې ځینې غواړي په افغانستان کې له 14 کلونو راهیسې روانې جګړې ته ادامه ورکړي او یو شمېر بیا د سولې پر مسلې فکر کوي. د امریکا متحده ایالاتونو په دې باور دي چې د سولې خبرې باید مخته ولاړې شي، خو جان کیربي 13 ورځ په واشنگتن کې د خبرو پر مهال دا ونه ویل چې په کابل کې ورستۍ چاودنې به د سولې پر بهیر څه اغېز وکړي. بلورته د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وای چې په افغانستان او پاکستان کې ثبات د ټولې سیمې له ثبات سره تړلی دی. لیو جین چو دا خبره په پکن کې د افغانستان او پاکستان د رسنیو له یو شمېر استازو سره وکړه. او زیاته کړه چې چین په دغه پریکړو د تطبیق لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې په اکتوبر کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د چین ولسمشر شی جین پینګ موافقه پرې کړې وه. لیو جین چو وویل چې تیر کال په اکتوبر کې دواړو مشرانو منلې وه چې دوه اړخیزه ستراتیژیک اړیکې پراخ کړي او عملي ګامونه واخلي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر بیا وویل سوله او پراختیا ګډ هدف دی او موږ دې ته اړتیا لرو چې مشترک کار وکړو. د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه همکاري له دې سره مرسته کوي چې د کابل او اسلام آباد روابط بهتره شي. لیو د چین د بهرنیو چارو په وزارت کې په خپلو خبرو کې له طالبانو سره د سولې مسله یاد کړه او ویل چې د خبرو ته هیله شته. خود مولا محمد عمر د مړینې خبر تر خبرې وروسته دا بهیر وزنډی ده او د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکنې هڅې هم ورو روان دي. لیو وویل چین له پاکستان سره هڅه کوي چې دا بهیر بیرته پیل شي، خو دا بهیر یو څه پیچلی شوی او شایي وخت غواړي چې بیا پیل شي.
په افغانستان کې بریدونه همداراز بیا د پاکستان افغانستان ترمنځ د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ د خبرو تبادله او بیا پر دې د نړیوالو خبرګون پړه تاسې د احمد شیبر رپورت ورته
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هلي په پاوکم یوول سبجو
حجره په یوونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اودونکو د شمالي وزیرستان او اتمانځي وزیر او دوړو او دوړو قبيلو نن په بنو کې د وزیرستان کډوالو پر ستونزو او وزیرستان کې د خپل راتلونکو پاړه یوا جرګه را بللې وا چې پکې ځنو مشرانو ویناوي کړې دي، خو د بعض مشرانو د نه موجودګۍ لکبل د غجرګه تر سبا پوری زندېدلې ده. خو دوی لمشل سره په خپل خبرو کې ویلي چې د غجرګې هدف په وزیرستان کې تعلیم، اقتصاد او ټولنیز ژوند ته اوختي ځانونو په اړه د مرکزی حکومت پام راړول دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورت کې
دا جرګې مشر پیره کلزومان مشال ریډیو ته وویل سبا ته دوی لویا جرګه بیا را بللې چې د وزیرستان ټول مشران او سپینګیرو ته یې تلې کړې او د خپل راتلونکي په اړه به بحث کوي.
د وزیرستان ډېر مسایل دي، خصوصا چې کومه د پنځه تسهیلې ولا مسایل دي کنه پاغه باندې نن چې کوم د غور وشو او څنګه نه نیمه هغه ځنه کومې نه په داسې ډېر لره لره خلک پرته دي او په یو اواز باندې هغه خلک جمع کوله لشکي ګرونه غونډه خبره وا میر ټول وزیرستانونو یو وجود ده او خپل پر یاد دي اخري سړی پر میر ان شاء الله رسوي سبو ان شاء الله میر آینده جرګاوي ډر کومینا چې کیندا کنه ننګړی وي خو کاغه আজি پنده دي کدا دي پنده دي هغه ټولر سی او ټول مسائل چې مش په یوځي جمع کی متفقہ ان شاء الله چې کیندا کنه جرګاوی چې کیما فیصله وشي هغه مش توسته چې کیندا کنه ان شاء الله اروي
فدا وزیر جرګاتا په وینا کې وویل مشران نه یوازې د مرستو د بندیز بلکې وزیرستان کې د دوی راتلون کې جوان پاړای او متفقہ فیصله وکړي او دولت ته مخه تا کې دي
دمو په سوینا وړوړ کې ځکه په دیوالین اړوندسول همو مارکیټینا ته به شو په دې مرندې مرو شا هغه جیدات چې په غا پنځلا شکولا یا په دیر شکولا شي د ابو زوبه په بلجیر غټلې پیسې وي هغه ټول چې کومه په پوره دفن شو اقتصادي له روپن دی دمو درستان چې کیم دای دغه روس چې بالکل موت شو ته تعلیم په میدان کې دیر شکولا نقصان وشو دیر شکولا په څټ وړلو سیمرا زیتای روندای نو په میډیا باندې موږ هغه کورچستان د تقسیم خبره نه دو د شمالي وزیرستان د رشن خبره نه دو د شمالي وزیرستان مستقبل دی وزیرستان شنه نه وخت لري دو دا وخت لري دی په چوڑلون دی دو دا وخت لري دی بیا په ټیپکلون دی دو پدا باندې په نه دي سوچ پچار دی
یاد دی وی چې شمالي وزیرستان او اتمانځای وزیر او دا وړو د غجرګه با سببنو ټاونشپ کې یو ځل بیا را بللی شي چې د وزیرستان ټول مشران با د خپل راتلونکي په اړه د غجرګه کې بحث کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اودونکو د یو بل قبایلی جرګې حال هم درکو. د پیښور په حیدرآباد باغیناران کې د خبره جنسي د باړې سپاخ قبيله یوې جرګه
جرګه شوې ده. دغې جرګې ته د وینا پر وخت ځایي مشرانو ویلي دي چې په سپاق قبیله پولیټیکل چارواکو کومه جرمانه لګولې ده هغه به دوی نه ادا کوي. یادوي چې د خبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکو ویلي زیاتره مهم مسلوال د سپاه قبیلې سره تړاو لري، نو دغه قبیلې کډوال به هلخ پولیسو سیمو ته ستنېږي چې په باړه کې د جګړو پر وخت امنیتي ځواکونو ته اوښتي تاوانونه ادا کړي. تفصیل د فرحه چینواري په دې رپورټ کې.
د پیښور په حیات آباد باغیناران کې د خیبر ایجنسۍ د باډې سپاه قبیلې په یوه جرګه کې پریکړه وشوه چې په دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو لخوا کومه جرمانه لګول شوې هغه به نه پرې کوي. دوی غوښتنه وکړه چې دغه جرمانه دې ورته معاف کړل شي او د دوی بې کوره شوو خلکو ته دې هم خپل کورونو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړل شي. په دې هکله د یاد جرګې یو مشر شاه فیصل پردي مشال ریډیو ته وویل،
جرمانه ناجایز ده لکه او د دغه هیڅ جواز نشته راي، ځکه چې مونږ آی ډی پیز یو کورونا راوتی یو، ځکه چې کورونا وران شوی دي، دکانونه شړ شوی دي، په کور چې حکومت قوم ته ورکی لکه حکومت الټه د مونږ جرمانه اخرین یو خو آی ډی پیز نه جرمانه د سره دنیا په قانون کې نشته. دویم دی چې اف سی آر هم نو د پولیټیکل انتظامی هیڅ رټ نو په علاقه کې، ځکه آرمی لا هغه مجبور شو چې آرمی راغوښتل او چې آرمی کې میلا کړل ورشي، هلته نه اجتماعي قوانین وي او نه د اف سی آر قانون وي، هلته د آرمی خپله طریقه کار وي. د هغه قوم دغه خبره ته پیس طریقه نه دی تیار چې دا جرمانه ومني. مونږ انتظامی ته هم ویلي دي 12.5 کروڑ روپیه جرمانه لګولې ده. مونږ خو ټول نه اهم غوښتنه دا چې څنګه د نورو قومونو شیډول اعلان شول او دغه واپسی روانه ده چې دغه رنګ د سپوی قوم واپسی موشي او د واپسی سره سره باړم کلو شي.
او د سپاه قبیلی یو بل مشر حاجی نصیب پردي زیاته کړه،
ودا سے کسون دی چې غوسره دی د واپسی دی ټیکټ پیسې نشتا، دی ویګی دی وړو پیسې وسته نشتا، د 12 کروڑ روپیه حکومت لکم زنه ورکی الان کی کوم سه په هغه کوم دی چې حکومت سه دوم رام در دی دی چې د حکومت ټول رهایشونه زونه چې کوم دی تو سلونه دی څه شي دی سپاتورونه دی د سه په پور کی دی مو دا غوړو چې جرمانه ده مره باندې حکومت مو ګړی شي او دا کوم د بیزت ریکه سره واپس کړی شي.
یاد دی وی چې په دی ورستو کې باړه د وسلوالو نه پاک کړه شوی دا او ځنی بیکور شوی قبیلې ورته ستنې شوی دی. خو پولیټیکل چارواکو یوازې سپاه قبیلې ته ویلي دي چې زیاتره مهم وسلوال د تاسو قبیلې سره تړاو لري او چې دلته یې په باړه کې د جګړو په وخت امنیتي ځواکونو ته کوم تاوانونه اړولي دي هغه به سپاه قبیله لنډوي او د هغې نه پس به یې بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته لیږلی شي. خو سپاه قبیله وایي چې دوی په خپله ځپل شوي او دا جرمانه نشي لنډول. د جرګی غړو زیاته کړه چې دوی ته پولیټیکل چارواکو د سپاه قبیلې سره تړاو لرونکو مطلوبو وسلوالو یو فهرست حواله کړی دی چې کو دوی په خپل خوخه ځانونه حواله کړي نو دوی سره به نرمي کولای شي او موږ هڅه کوو چې زیات نه زیات مطلوب وسلوال ورته حواله کړو او یوازې په دې لړ کې پولیټیکل چارواکو سره مرسته کولای شو. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د فاټا ریفارمز کمیشن یا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیسون زنانه غړي مسرت کریم وایي چې په قبایلی سیمو کې بعد د کوټا سیستم پر اساس بلدیاتي انتخابات تر سره کولې شي. ممکنه ده دغه انتخابات زر تر سره شي. دا چې دغه انتخابات کم چې د کوټې پر اساس تر سره کیږي او هر تن پکې برخه نشي اخیستې، د قبایلی سیمو سیاسي او ټولنیزو ګوندونو کارکونکو دي ته څنګه ګوري پړیز موږ د خبريال شاه مسترک زیدار رپورټو.
د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا د جوړ فاټا ریفارمز کمیشن زنانه غړي مسرت قدیم وای چې کمیشن غواړي چې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخابات وشي او دغه عمل دی زر تر زر تر سره شي. خو دغه انتخابات به په کوم ډول وي؟
نه نه څه نه کړم دي چې تاسو کو هغه دغه وای ریفارم کنه نو پای کې وکړي چې دا به الیکشن وي په د اغلی سکوټا په بیسس باندې خدا د الیکشن وي او سو په کې نومینیشن دي چې د زنانو د پارلمانیو لپاره په کې نومینیشن دي.
نو آیا دغه انتخابات چې د کوټې په بنیا او د قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ یا کومبل چارواکي د انتخاباتو لپاره یو تن ټاکي، نو دغه انتخابات به د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو ته قبول وي او یا نه؟ نثار مومند عوامي نېشنل ګوند محمود جنسي مشر دی او وای
کوم چې ګورنر صاحب سفارشات لیکلي دي چې قبایلو کې د بلدیتي انتخابات په هغه طریقو چې کوم چې راغی کمیشن تاسو کړی دي نو دې نه زمونږ چې نه نو هغه سره دغه نیو اتفاق نه لرو او دا غي منګ برپور مخالفت کو.
دا ټرایبل ان جی اوس کنسورشیم د مشر زرل خان اپریدین مې پوښتل چې په سلیکشن او کوټا سیستم کې څه فرق دی او تاسو به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره څومره کوشش کوي؟
کوټا کوي شي نو خو په پښتو کې شي او سلیکشن بوله د انګریزي کې شي. دي خاص کر بیوروکراسي دي خلکو سره همدغه څه مخاط کوي چې یو ټکه ورته انګریزي استعمال کی بل ورته پښتو استعمال کی او خلک یې کې دي کې به سفر کوي. سیاسی حقوقو لپاره دي، آئینی حقوقو لپاره دي، جمهوری حقوقو لپاره، انتخابي حقوقو لپاره دي، ټول لپاره موږ کار کوي. موږ مطلب دا دی چې دا موږ مین سټریم کې شامل کړو. فاټا
د باجوړ ایجنسی نه د پاکستان پیپلز ګوند مشر اورنګزیب انقلاب بیوای چې هغه هم کوټا سیستم انتخابات منولو ته تیار نه دي او کدا سی وشي نو په هر ځای کې به مخالفت کوي.
څنګه په خیبر پښتونخوا کې بل دي انتخابات وو او په نورو شبو کې کیږي ان په دغه شکل باندې کوبل دي انتخابات په سمایلو کې ونیږي نو موږ د دې برپور مخالفت کوو. کلم دا موږ ته منظور نه ده.
او یاد دی چې په تیرو 12 کالونو کې د پاکستان په اساسي قانون کې 15 بدلونونه او یو شمېر صدارتي فرمانونه هم جاري شوي دي. خو د بلدیاتي انتخاباتو په شمول هغه بنیادی حقونه چې په صوبو کې شته دي قبایلي سیمو ته هم نه دي غزولې شوي چې ولس پرې د خفګان اظهار کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشر دی خبرونه ته وګستئ. زو اسلام آباد ته د پنجاب صوبې پولیسو د قصور ضلع ماشومان سره د شو ممکنه جنسي تیریو په مقدمه کې د ترګری دفات اهم شامل کړی دی او وايي اوس په دغه مقدمه د ترګری د مخنیوي په عدالت کې چلول کیږي. بلخو د پنجاب صوبې وزیرالله یو مشترکه تحقیقاتي ډله هم جوړه کړې ده کوم با چې د پیښې تحقیقات کوي. تفصیل د ربیع اکرم خان په دې رپورت کې.
د پاکستان سرکاري ټیو په وینا د پاکستان پنجاب صوبې ضلع قصور کې ماشومان سره د جنسي زیاتې په مقدمه کې پولیسو د ترهګرې د دفاعاتو اضافه کړې ده. سرکاري ټیو زیاتوي چې اوس په دا مقدمه د لاهور د ترهګرې په مخنیوي عدالت کې چلیږي. بلخو د نهي په ورځ د پیښې تحقیقاتو لپاره د پنجاب صوبې حکومت یو مشترکه تحقیقاتي ډله جوړه کړې ده. کومه چې په دوه هفتو کې خپل تحقیقاتي رپورت عدالت ته وړاندې کوي. د مشترکه تحقیقاتي ډلې مشري به د پنجاب صوبې ډیپټي انسپکټر جنرال ابوبکر خدابخش کوي. په دې کې به د استخباراتي ادارو اهلکاران هم شامل وي. هم د نهي پورس د پیښې خلاف په قومي اسمبلی او سینټ کې په متفقه توګه منظور کړی شوی قراردادونو کې په حکومت زور ورکړی شوی دی چې په مستقبل کې د داسې پیښو مخنیوي لپاره د قانون سازي وکړي شي. د دې ترڅنګ هم 13 ورځ په قومي اسمبلی کې د اطلاعاتو وزیر سینټر پرویز رشید د ماشومانو تحفظ په اړه دوه مسوده وړاندې کړي دي. پسې کې یوه مسوده د ماشومانو د حقوقو تحفظ په اړه د یو کمیشن د جوړولو ده او بل مسوده ماشومانو سره تړل شوی د جرمونو په اړه د کال 2015 ترمیمی بیل ده. په دې بیل کې ترمیمونه ماشومان سره د جنسي زیاتې او پورنوګرافي یا د بدن د اعضاو تصویرونو یا ویډیوګانو د مخنیوي په اړه دي. پاکستان کې کارکونکي د بشري حقوقو کمیشن مشره زهرا یوسف وایي چې دا یو سنگینه پیښه ده او د دې پیښې غیر جانبدار تحقیقات پکار دي. د دې په وینا د مطبوعاتو د لارې او د مخالفو ډلو په ذریعه چې کله په حکومت دباو راغلو نو هله بیا د پنجاب صوبې حکومت د پیښې ته توجه ورکړه. د کمیټیانو یا د عدالتي کمیشن تر لاندې چې کوم رپورټونه راځي نو هغه ډېر تسلي بخش نه وي. په داسې قسمه کیسونو کې زموږ خو هم دا تجربه ده اوس وایي چې بغیر د سیاسي اثر رسوخ او دباو د دې صحیح تحقیقات پکار دي او د ثبوتونو د لارې دا کیس وکتل شي چې عدالت د کمزوري ثبوتونو له وجې ککړ خلک پرې نه دي. یا د دې وخت په وخت د ماشومان د حقوقو ادارو او کارپوهانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده که د ماشومان د حقوقو حفاظت لپاره یو وزارت نشي جوړولی نو کم از کم ورله په قومي کچه د حقوقو تحفظ په اړه یو کمیشن دی جوړ کړی شي. هم دې لړکی د بشري حقوقو کارپوه امتیاز احمد وای چې حکومت له اړخه د ماشومان د حقوقو تحفظ په لړکی سره دلچسپي مخې ته نه دراغلي او کدوی داسې دلچسپي لرله نو نن به د ماشومان د حقوقو تحفظ په اړه یو اداره و
چې ځل دا منظور مشي بل نو بیا به په دې باندې وخت لګي. لکه فلال خو موږ سره هغه په یو ډرافت فارم کاغذي حالت کې موجود دي چې کم باندې لا په نېشنل اسمبلی کې ډیسکشن کیږي، کابینټ به اپروف کوي، بیا په نور کاروایی کیږي. نو ځکه دې کې ضرورت دی چې پرایورټی بیسس باندې دا شی وګوري. دې واقعا پس خو خصوصا په کار دی چې دې باندې لکه عمل درآمد وشي. لکه ځکه وایم چې دا خو نارمل حالات کې لکه د حکومت ذمہ داری چې لکه یو داسې باډي موجود دي چې کم ریسپانسیبل وي چې کم دې وخت کې داسې نشته. دی موږ سره
د فکر ده د قصور ضلع مقامی عدالت ماشومان سره د جنسي زیاتې په پیښه کې د 15 ملزمانو ضمانت منسوخ کړی دی او تر اوسه پورې 9 ملزمان نیولی دي. یاد دی د قصور ضلع 270 ماشومان سره د زیاتې 400 ویډیوګانې مخې ته راغلي وي.
رپورت مولې دوه وخت شوه د 15:30 بجې بچلګو اهم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې لاغو د خبرو لنډیزور
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون خبره کړې خبر پاړه کې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان سره د سولې له هڅو سره همکاري ته پر ژمنې ټینګار کړې ده. په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې خبرلند وویل چې پاکستان لا هم د طالبانو په وړاندې دوه مخې پالیسي پالي او باید د هغه طالبانو مرکزونه وتړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د خبر ایجنسۍ د باړې د سپا قبیلې قومي مشرانو نن پېښور کې تر یوې جرګې وروسته وویل چې د پولیټیکل انتظامیې لخوا پر دوی لګول شوي 2.5 کروڑ روپۍ جرمانه به نه ورکوي. دې وروستیو کې پولیټیکل چارواکو سپا قبیلې ته ویلي وو چې زیاتره مهم وسلوال د دغه قبیلې سره تړاو لري، نو ځکه باید باړه کې د جګړو په مهال امنیتي ځواکونو ته د اوښتي تاوان پیسې ورکړي. د قبیلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیشن یا فاټا ریفارمز کمیشن وایي قبیلی سیمو کې بلدیتی انتخابات کول غواړي، خو په دې کې بعد د کوټه سیستم له مخې خلک ټاکل کیږي. د پنجاب چارواکي وایي چې دغلته د قصور په حسینواله کې د 20 کسانو له یوې ډلې لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری د پیښو رامخته کېدو وروسته یې د یاد کیس د پلټون لپاره د 3 کسانو یوه تحقیقاتي کمیټي جوړه کړې ده. افغان چارواکي وایي چې په کونړ ولایت کې په شیګل ولسوالۍ کې بیګا امریکایي بے پایلټ ډرون جاز برید کې 3 طالب وسوال وژلې دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د استخباراتو اداره NDS وایي د زابل په ولایتي شورا د یو ځنمرګې برید مخه نیول ده، او د دې ادارې لخوا نن په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه حملې نیت لرونکي 2 ځانمرګې بریدګرو کې یو ووژه او بل یې ونیوه. نن د عراق پارلمان د وزیر اعظم حیدر الابادی د درغلیو په وړاندې د اصلاحاتو وړاندیز تصویب کړ. همدې حال کې د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی د اصلاحاتو د هڅو لړ کې د دغه هیواد له دریو مرستیال وزیر اعظمانو څخه یو استعفا ورکړې، او د چارواکو په خبره د درغلیو په اړه به تحقیقات کیږي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې انقره ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف نننی سفر ځنډیدلی.
نو به چرګ وخت تاسو ته لن خبرونه وړاندې کول په دینوي کې تاسو لپاره د ترک همدارز د ایران او د افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپاڼو په خپل ادارو کې سره غشتي راب اکرم خان ته وکړي.
جمهوریت پانه خپل د اړیکې لیکي د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په وړم او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون د لارې د امن عمل بهاله په اړه خبرې اترې کړې دي. کم چې یو خبر مختک دي د اړیکې لیکي د مری مذاکراتو نه پس تیر میاش په اخره کې د مذاکراتو یو بل دور کېدو، خو د افغانستان د طالبانو مشر د مولا عمر د مړینې انکشاف نه وږي د مذاکرات اون شو. ادارې په وینا د طالبانو مختلفو ډلو ترمنځ اختلاف رائے مخې ته راغلی و، خو د مولا عمر په خواني بیان عبدالحی مطمئن مطابق اوسه اختلاف فتړي رهد پورې ختم شوې دي، او امید دي چې د طالبانو د شورا په اجلاس کې دا مسله په حتمی توګه هوار شي. ادارې مخکړي کې د طالبانو موجوده مشورولې امن مذاکرات بهاله په اړه رضامندي خودلې ده، او د روانه میاشت په اخرنی تاریخونو کې د مذاکرات بل دبر هم مری کې متوقع دي. ادارې لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج سیس په وینا چې پاکستان د امن په خبرو اترو کې د خو بد امتیاز بغیر د طالبانو د ټولو ډلو شرکت یقیني جوړول لپاره کوشش کوي، نو په دې مثبت صورتحال کې د امن عمل کامیابی امکانات روخانه دي. خود د معاملې ټول فریقینو ته به د اولس فلا او بهتري خپل مقصد جوړول وي. ایکسپریس رسپان خپل ادارې کلی کې د پنجاب صوبې وزیرالا په کسور ضلع کې ماشومانو سره د زیاتې د پیښې د عدالتي تحقیقاتو حکم ورکړی دی، او ویلي دي چې متاثره کورنو ته به انصاف ملاویږي. ادارې وایي د کسور ضلع د زیاتې پیښه مخې ته راتلونکي د هغه سوونو پیښو نه جدا نه ده، پسې چې کوم عمر هلکان او جنکې د زیاتې نه پس وبجل شي. ادارې په وینا د پنجاب پولیسو اعلی چارواکو لپاره د سکینډر سوالیه نشان دی. ادارې وړاندې لیکي دا کم قسمه د ویډیوګانو کلچر چې پیدا شوی دی، پدې کې ککړ خلک د قانون تر لاندې نه راوستل کیږي. دا لازمی پکار ده چې د کسور د پیښې ککړ ملزمانو ته د عبرتناک سزا ورکړی شي. ادارې وایي که پولیس په خطو کار کولې او د علاقې په خلکو یې نظر ساتلې وي، نو مسله به دومره پورې نه راتله. اوس وایي چې متاثرینو سره انصاف وشي او هغه خلکو ته ښکاره هم شي.
او د نړۍ مطبوعات
نیو ټایمز ورسپانه لیکي په پاکستاني ټولنه کې په ماشومانو د خیدونکو جنسي تیریو مخانیول ګران دي، ځکه چې پر دې مسله څوک خبرې نشي کولی. بلخ فارم افیرز مجله لیکي د مولا عمر د مړینې خبر داعش قوي او القاعده په ګډون ځنې وسلوي ډلې کمزوري کړې دي. د دوه مقالو لنډ برخې په دې رپورټ کې
نیویورک ټایمز رسمال لیکي د پاکستان چارواکي د هغو تورونو پلټنې کوي چې لمخې یې د پنجاب په قصور سیمه کې د یو څو کسانو ډلې په څه باندې 200 ماشومانو جنسي تیری کړی او بیا یې د دغې ویډیو جوړې او خرڅې کړې دي. په رسنیو کې د دې رپورټونو سره راتلو وروسته خلک په ټولنیزه میډیا او په ځانګړې توګه ټویټر باندې په یاد ناوړه پیښه د خپلې غوسې او غم څرګندونې کوي. په داسې حال کې چې پاکستاني ټولنه کې له ماشومانو سره په کېدونکې جنسي ذاتیو څوک خبرې نشي کولی، د بشر حقونو فعالان وایي په دې هیواد کې په ماشومانو باندې کېدونکې جنسي تیری نه قابو کېدونکې مسله ده. په دې هیواد کې شاوخوا 15 لکه ماشومان دي چې بې کوره دي او هم تر ټولو زیات دغه ماشومان د جنسي تیریو له خطر سره مخ دي. البته د پنجاب حکومت وایي چې په قصور کې په ماشومانو د شو جنسي تیریو یوازې 9 کیسونه پولیسو سره رجسټر شوي دي او د ترلاسه کړل شو ویډیوګانو شمیره هم یوازې 10 ده. یو مشر پولیس چارواکي ویلي چې یاد ډله د 2009 کال له هیڅ جنسي تیری کوي او د تاریخ کار شو ویلي دي چې دوی سره د غزیاتې هغه وخت شوه چې کله د دوی عمرونه کم وو. بلخو د حکومت اپوزیشن ګوندونو ویلي دي چې دوی په پارلمان کې د قصور د پیخي در پورته کولو پلان لري. بلخو فرن افیر مجللی کې کڅه هم د مولا عمر د مړینې خبر لراتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وزنډېدلې، خو دې خبر په افغانستان کې په وسلوالو ډلو هم جوړ اغیز غورځولې چې له کبله یې داعش ډله قوي او القاعده لا پسې ځپل شوې. د مولا عمر مړینې د داعش پر وړاندې القاعده نور هم کمزوري کړي. داعش ډلې له وړاندې دعوه کړي چې دوی مشر ابوبکر البغدادي امیر المؤمنین یا د مسلمانانو مشر دی او القاعده غوښتل چې داعش دغه ادا چیلنج کړي او همدارز وسلوالو ډلو د دوی ملاتړو ته وریاد کړي چې له بغدادي مخکې مولا عمر ځان امیر المؤمنین ګرځولې وو، خو د مولا عمر د مړینې سره د دوی دغه پلان ناکام شو. ښکاري داسې چې داعش وسلواله ډله به دا هم هڅه کوي چې د القاعده مشر ایمون الزواهری په اړه له دې کبله شکونه پیدا کړي چې نوموړی تر 2 کلونو پورې د مولا عمر له مړینې ولې ناخبره وو. پوښتنه دا ده که چیرې مولا عمر 2 کاله مخکې مړ وو نو زواهری د دې خبرې پابند وو چې څومره معلومات یې درلودل هغه یې په ډاګه کړی وي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه تاسو وګورئ. عراقی چارواکي وایي د هیواد مرستیال وزیر اعظم استعفا ورکړي. دا تر هغه وروسته دا چې د هیواد وزیر اعظم حیدر علي بادي د مظاهرچیانو د یو شیا مولا تر غوښتنو پس د اصلاحاتو راوستلو اعلان وکړ. دا چې دا کوم قسمه اصلاحات دي د مشالرو د خبر مرکزي څنګه ریپورت کیا ورو چې ملیح امیزاده وړاندې کوي.
13 ورځې عراقی چارواکو ویلي دي چې د هیواد په دریو مرستیالو وزیر اعظمانو کې یو استعفا ورکړې ده. د چارواکو په خبره د انرژي د چارو مرستیال وزیر اعظم بها العراجي خلاف په رشوت پلټنې کېږي. دا د وزیر اعظم حیدر العبادي لخوا په ناکراره حالاتو کې پر اصلاحاتو تر زور راوستلو پس ړومبی سرګنده نتیجه ده. عبادي 13 اونۍ تر هغې وروسته د ملک په نظام کې د اصلاحاتو اعلان وکړ چې وړاندې د حکومت خلاف په پراخو مظاهرو کې او د یو لوړ پوړي شیا ملا لخوا د کوټلي ګامونو اخیستو غوښتنې وشوې. د عبادي د اعلان لمخې به د رشوت خلاف ګامونه اخیستل کېږي او په هغه نظام کې به اصلاحات راوستل کېږي چې نا اهله امیدواران په لوړو څوکو ناست وي. په دې کې نوموړي د مرستیالو ولسمشرانو او وزیر اعظمانو د چوکو یادونه وکړه. اراجی د شیا تحریک غړی دی چې مشرې یو طاقتور مولا مقتدا الصدر کوي. داسې ویل کېږي چې ظاهرا نوموړي ته دغه چوکې له مقتدا الصدر سره د تړاو له امله ترلاسه شوې ده، خو صدر په اصل کې د عبادي له ځواکونو سره یو ځای شو او اراجی ته د استعفا ورکولو امر وکړ. هغه اراجی له هیواده د بهر وتلو نه هم منع کړ. د صدر د تحریک یو لوړ پوړی غړي دیا الاسدی په خبره اراجی په سمدستي ډول استعفا ورکړه. د عراق ستر عدالتي شورا ویان عبدالستار البرقدار ویل چې ولسی وکیل د راجی خلاف د رشوت د پلټنو حکم ورکړ. یو بل شیا مولا آیت الله علی السیستانی هم د اګست پر 8 په خطبه کې له عبادی غوښتنه وکړه چې د رشوت خلاف کلک ګامونه واخلي. د ای اف پی خبري اژانس د رپورټ تر مخه 13 ورځ د پارلمان د سپیکر او سیاسي مشرانو ترمنځ په ملاقات کې د هغو چارواکو په اړه خبرې وشوې چې د بجلی او اوبو د چارو ذمہ وار دي. د پارلمان سپیکر سلیم الجباری پر عبادی غږ وکړ چې نور هغه وزیران د هم له دندې ګوښه کړي چې بے پروايي کړې وي او یا پر رشوت کې ککړ وي. جوباری ویل چې د پارلیمان غړي باید د عبادی د اصلاحاتو پلان منظور کړي چې پکې د فرقې او ګوندونو په بنیاد حکومتي چوکۍ سپارل ختمول، د رشوت د تورونو خلاف پلټنې بحالول او د خدمتونو په ورکولو کې خوالی راوستل شامل دي. ټاکل شوی چې د اګست په 11مه نیټه پارلیمان پر اصلاحاتو بحث وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ترکی د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډیدلی دی. ترکی مقامات وایي له انقرې څخه د جواد ظریف سفر په مهالویش کې د ستونزې له امله ځنډیدلی دی، خو یو شمېر رسنۍ وایي د دې سفر د ځنډیدو اصلي سبب د جواد ظریف هغه مقاله ده چې د ترکی د اپوزیشن یوې ورځپاڼې ته یې لیکلې ده. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څنګه یو راپور وړاندې کوي.
کته هم چې ترکی مقامات وی په مهالویش کې د ستونزې له امله انقره ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډیدل دي، خو ځینو رسنیو بیا بل ډول ریپورټونه خپاره کړي دي. یو شمیر ترکی رسنیو ویلي له ترکیې څخه د جواد ظریف د سفر د ځنډیدو اصلي سبب هغه مقاله ده چې نوموړي په دې وروستیو کې د ترکیې د حکومت یوې مخالفې ورځپاڼې ته لیکلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جمهوریت ورځپاڼې ته په لیکل شوې مقاله کې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو پر تګلاره انتقاد کړی دی. ترکیه او امریکا د ناټو تړون متحدان دي او د سوریې او عراق د جګړو په برخه کې په خپلو کې نږدې همکاري لري. ترکیه تیره اونۍ خپل جنوبي پوځي اډه انجرلیک د متحده ایالاتو په واک کې ورکړه چې له دې ځایه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد هوایي عملیات وکړي. د سوریې په مسأله کې ترکیه او ایران د یو بل په خلاف دریځونه لري. انقره د سوریې د ولسمشر بشار اسد د نظام خلاف ده او ایران بیا له نوموړي ملاتړ کوي. ټاکل شوی و چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن ترکیې ته ورسیږي او د دوه اړخیزو مسئلو او په سیمه کې د روانو تحولاتو په باب له ترکی مقاماتو سره خبرې وکړي. د ایران ولسمشر تیر اونۍ په ترکیې غږ وکړ چې د داعش پر ضد مبارزه کې له تهران سره نږدې همکاري وکړي. په سیمه کې د یو بل تحول په لړ کې د روسیې، ایران او سوریې ډیپلوماټانو له تیرې اونۍ راهیسې غونډې پیل کړي دي چې په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد یو ائتلاف چې د بشار اسد حکومت هم پکې وي جوړ کړي.
لریزوان مراد مو د ترکیه او ایران ترمنځ د اړیکو په اړه ریپورت اوریدو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې چین کولی شي له افغانستان سره د درنو پوځي سازو سامان په برخه کې مرسته وکړي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر وایي د دې ترڅنګ په استخباراتي او پرمختیايي برخو کې اهم د چین مرسته په افغانستان کې د امنیت ټینګښت سره مرسته کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د چین سفیر د یکشنبه په ماښام د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره په خبرو کې ویلي چې دا هیواد د افغان امنیتي ځواکونو سازو سامان ورکولو ته تیار دی. تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورت کې ورو.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ ډېریدو دا اندېښنې پیدا کړې چې ممکن لمنې د سیمې هیوادونو ته هم ورسیږي، خو چین تازه لیوالتیا ښودلې چې د روانو حالاتو د قابو کولو لپاره به له افغان حکومت سره د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت له دغه هیواد څخه درندو وسلو ترلاسه کولو ته منتظر دی او په باور یې په اوسنیو شرایطو کې د ځمکنیو تجهیزاتو په نسبت هوایي جنګي وسایلو ته ډېره اړتیا احساسېږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر وایي چې د نورو لویو هیوادونو د مرستو تر څنګ چین دی و نظامی قدرت په هیڅ کولای شي د امنیتی ځواکونو د تسهیز په برخه کې افغانستان سره هم مرسته وکړي.
د چین هیواد سره منګه خیاړی کی لرو که د چین هیواد پاره برخه کې موږ سره مرسته وکړي دا د افغانستان د وسلوال پوز لپاره اړینه ده. دا خه کار دی. منګه هدف د افغانستان د وسلوال پوز یا وړي کول دي. په هوایي برخه کې یا په ځنی نورو برخو کې لکه د کاش په استخبارات د انجینری په برخه کې کپدی برخو کې هر هیواد موږ سره مرسته وکړي د افغانستان سوال پاوس د پاره یا د هغه د تقویل لپاره د ډیر اړین دی منګ اور باندې خوښیږو.
په افغانستان کې د چین ولسی جمهوریت سفیر د هیواد د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په ورستې لیدنه کې ویلي چې هیواد د افغانستان امنیتی ځواکونو ته چیز ته چمتو دی. له دې وړاندې د شانګهای په غونډه کې چین د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو او ژمنه یې وکړه چې د سولې پروسې سره د مرستې ترڅنګ دا هیواد حاضر دی چې افغان ځواکونو ته د نظامي زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان دفاع وزارت سیاست وای اوس مهال افغان امنیتی ځواکونه چین ته لیګل شوی او په نظامی زده کړو بوخت دي. چین یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له هندوستان، روسیې او فرانسې څخه وروسته د افغان امنیتی ځواکونو د تجهیزولو مرستې ته زړه ښه کوي. له دې سره افغان پوځي کارپوهان وایي په اوسنیو وختونو کې چې افغانستان د جګړو په لمبو کې سوځي، افغان ځواکونه یوازې د امریکا متحده ایالاتو او د پخواني شوروي اتحاد زړو وسلو ته لاسرسی لري. پخوانی پوځي جنرال باری آرز وایي ډېر کله د افغانستان سره د مرستو ژمنې کېږي، خو د افغان حکومت د بې پروایۍ له امله دا مرستې د شعار تر حده پاتې کېږي.
امنیتی ځواکونه ډېر زیات ضرورت لري، اړتیا لري و نظامی تجهیزات او وسایلو ته په هر برخه کې چې وي د افغانستان امنیتی قواوې نوي پر پښو درېږي. په دغسې حالاتو کې د هوایي قواو څخه نیولې بیا تر زمینی قواو او سنګینو قواو پورې و ټولو تجهیزاتو ته ضرورت شته.
نظامی کارپوهان وایي په دې او اقتصادي برخو کې د مرستو لپاره د چین غوښتنې منل د نورو ګټو تر څنګ دا اړخ هم لري چې د افغانستان لپاره ارزانه تمامیږي. دوی وایي چې افغان ځواکونه چې په یوازې ځان یې په جګړو کې خطه ونه خودلی، کته چین په شمول د بهرنیو هیوادونو په درنو وسلو سنبالیږي، د هغوی د لاته ونه او په جنگ کې د ژر برلاسه کېدو سره مرسته کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نو مشال له خبرونو ته وګورئ. ل پاکستان خبریدونکو ډان رسپانی په اسلام آباد کې د افغان بستې د اوسیدونکو د بے دخله کولو پر حکومتي اقدام یو لیکنه کړي. لیکنه وایي د دغه معاملې نوټس د پاکستان سنت هم اخستی او له حکومت یې غوښتي چې د بې کور کړل شو خلکو د بیا آبادولو غم وخوري. تفصیل له هرون بچاو.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت برخورد د هغه هواد له غریب خلکو سره اکثره وخت خه نه دی پاتې شوی. خو خبر دا دی چې حکومت وایي د اسلام آباد د آی 11 سیکټر له کچا باد څخه د بې کوره کړل شو خلکو د بیا آبادولو په چارو کې به له هغوی سره مرسته کوي. د لیکنې تر مخه د اسلام آباد پرمختیايي ادارې او د هغه ښار پولیسو د یادې کچا باد د اوسیدونکو د بې دخله کولو په کار کې زور زیاتې کړی. دا په داسې حال کې دا چې دغه افغان بستی له تیرو دوو لسیزو راهیسې جوړه وه او اوسیدونکو ته یې د اسلام آباد انتظامیې هیڅ نه ویل. په لیکنه کې له حکومته غوښتنه شوې چې د اسلام آباد د کچا بادای د بې کوره کړل شو خلکو ستونزې دې ورحل کړي. له دغو خلکو څخه اتلس یې په عدالتي ریمانډ په اډیاله جیل کې اچول شوي او یو شمېر نورو بیا د اتوار په ورځ په همیات ښار کې د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د دغه معاملې نوټس د پاکستان سنت هم اخستی چې ټاکل شوی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د وړاندې کړل شوي یوه قرارداد په ترڅ کې د یاد ایوان د ګل د ورځې په غونډه کې خبرې به پرې وشي. په قرارداد کې د اسلام آباد د آی 11 سیکټر د کچا بادای د لمنځه وړلو د حکومتي اقدام د غندنې تر څنګ له حکومته غوښتنه شوې چې د دغو بې کوره کړل شو خلکو د بیا آبادولو غم وخوري. لیکنه وایي د سنت غړي دا خبره باید په پام کې ونیسي چې د کچا بادای ستونزا یوازې د اسلام آباد نه ده، بلکې د هیواد په نورو برخو کې هم غریب خلک د دې لپاره چې د سرپناه لپاره حکومت ورته مناسب انتظامات نه دي کړي مجبور دي چې په کچا بادایو کې په ناقانونه توګه ووسی. یوازې د تیر کال احصایې ښیي چې د هیواد 2 میلیون کورنۍ د سرپناه لپاره د مناسب ځای د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ پاتې شوې. لیکن زیاتوی د پاکستان انتظامی چارواکی باید خبر وو سی چې په دغه هیواد کې 2 میلیون غریب خلک اوسیږي چې د ژوند د اړتیاو پوره کولو لپاره باید مناسب پالیسۍ جوړې او عملی کړل شي.
دا مشال ریډیو دا
اوزن خو د مشال خبرونه ته وګورئ. په ننګرهار کې د نشه یي توکو سره د مبارزې ریاست په ملي کچا د نشه یي توکو په وړاندې د همغږۍ او هڅونې تر سرلیک لاندې د نشه یي توکو د استعمال او کر د مخنیوي په غرض یو ورځنی سیمینار تر سره کړو چې حال یې د جلال آباد نه د مشالګو خبريال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
دغه غونډه د ننګرهار د نشه یي توکو سره د مبارزې ریاست د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشه یي توکو د مخنیوي ادارې یو ان او ډی سی په مرسته د سه شنبه په ورځ جوړه کړې وه چې د ننګرهار په ولایتي چارواکو سربیره په کې د امنیتي ادارو یو شمېر منصوبینو او دینی عالمانو برخه اخیستې وه. په ننګرهار کې د نشه یي توکو په ضد د مبارزې رئیس محمد ادریس صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د ولسمشر د پرمان په اساس په ملي کچه د نشه یي توکو په وړاندې د همغږۍ او اسبونی سیمینار جوړ کړی دی.
دا یوازې مسولیت د مواد مخدر ریاست نه دی او نه د یونډی سی دا په مجموع کې د ارچا مسولیت دی ورڅوک په دې کې برخواري او دا خاص رئیس جمهور د فرمان پاساس باندې د ہدایت پاساس باندې دا شوی چې مسل مخدره مواد لپاره باید د ملي هڅونې تر عنوان لاندې باید دا پروسه نور مخکې وړل شي.
د ننګرهار د شریعت پوهنځي استاد مولانا عبدالبصیر بصیرت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نشئی توکو د استعمال او کښت د مخنیوي په لار کې دینی عالمان مسولیت لري چې خلکو ته د منابرو له لارې پوهاوی ورکړي.
په ملي سطحه د نشئی توکو پر وړاندې د همغږۍ او هڅونې په اړوند دینی علما ډیر زیات رول لري چې د منابرو د لارې نه زموږ هیوادوال د نشئی توکو د استعمال، قاچاق او د هغې د کر نه وژغوري، ځکه دا یو مذهبي ټولنه ده او په دې ټولنه کې علما د ټولو نه غټ رول لري. نو علما کولی شي چې خلک دې د تشویق کړي چې هغوی حلال فصلونه په خپلو ځمکو باندې وکړي.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال په خپلو خبرو کې وویل که سرنوالی او محکمه د نشئی توکو د استعمال او کښت په حق له خلکو ته د قانون په رڼا کې سزا ورکړي، په استعمال او کښت کې به یې تر ډیره حده کمی راشي.
په مجموع کې نشئی توکي باید استعمال نشي او ونه کړل شي او قاچاق ونه شي. ولې هغه قاطی اقدامات چې د مرکزی حکومت نه په یو ښه سیستم سره باید دغه پروګرامونه لږ منظم شي، تنظیم شي. هغه څوک چې دغه جرمونه کوي محاکمو څرنوالي دي دپاره کمې سزاګانې او جزاګانې لري، هغه باید تطبیق شي په دې خلکو چې بیا دا کار ونه کړي.
د یادولو ده چې سږکال په ننګرهار کې په 13,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وو چې امنیتي ځواکونو او اړوندو ادارو په ګډه یوازې 200 هکتار ځمکه باندې د کوکنارو ولاړ فصلونه اړولي وو. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي کې د شي چې پراتلونکو کې پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي یو مرکز وګرځي، ځکه چې په دې هیواد کې ګڼ شمېر کمپیوټر پروګرام جوړونکي ځوانان په ډیرو کمو پیسو نړیوالو کمپنیو ته هغه کارونه کوي چې په امریکا او هندوستان کې یې څوک نه کوي. همداراز هر کال په زرګونو پاکستانی ځوانان د انفارمیشن ټیکنالوژي میدان ته داخليږي. نور تفصیل په دې رپورت کې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم داسې خیال کیږي چې پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي په میدان کې وروستو دی او د انفارمیشن ټیکنالوژي نړیوال مارکیټ ته پاکستان دومره برخه ورکوي چې ارزښت یې یوازې 2.8 اربع ډالره دی او دا ډېرې کمې پیسې دي چې پاکستان یې د کال پر سر د ټیکنالوژۍ سره د تړلو شیانو خدماتو په خرڅولو پیدا کوي، ځکه چې د 2015 کال د نړیوال انفارمیشن مارکیټ ممکنه ارزښت 3.2 اربع ډالره دی چې یوازې هند پکې د کال پر سر تقریبا د 100 اربع ډالرو سافټویر خرڅوي. خو د دې باوجود د پاکستان آی ټی کاروبار یو وړتیا لري او هغه دا ده چې هغه فریلانس یا پروګرام جوړونکو ته ډېره ښه موقع په لاس ورکوي، څوک چې له چا منظم معاش ناخلي او د خپل آزاد کار په وسیله پیسې ترلاسه کوي. همداراز د نړۍ یو شمېر آی ټی کمپنیانې پاکستانی فریلانس پروګرام جوړونکي ګماري او اوس مهال په پاکستان کې 1500 رجسٹر آی ټی کمپنیانې دي او هر کال په زرګونه ځوانان د انفارمیشن ټیکنالوژي مارکیټ ته داخليږي. د منځنۍ طبقې تعلیم یافته ځوانان د هیواد په مختلفو اعلی یونیورسيټیو کې آی ټی پروګرامونه جوړوي، په کاروبارونو کې د ټیکنالوژي د استعمال په اړه زده کړې کوي، ډیجیټل سیمینارونه او کاروباري میلې ترتیبوي. د غزوانان د هنر هم لري چې څنګه خپل کار په نړیوال مارکیټ کې خرڅ کړي. په داسې حال کې چې یو شمېر نړیوالې کمپنۍ د وړو کارونو لپاره په امریکا، برتانیا او استرالیا کې پروګرام جوړونکي په کمو پیسو نشي ګمارلې، نو هغوی دغه کار له پاکستانیو کمپیوټر پروګرام جوړونکو اخلي. په پاکستان کې د پروګرام جوړونکو مرسته پر دې وجه هم په اسانه ترلاسه کیدی شي چې لا هم د پاکستان بیوروکراسي د انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې ډیر مداخلت نه لري. همدغه وجه ده چې پاکستان کمپیوټر پروګرام جوړونکي په نړیوال مارکیټ کې له امریکا او هندوستان وروسته په دریم نمبر دي او لوړاندې د سافټویر د برآمداتو په برخه کې د پاکستان پروګرام جوړونکي 250 میلیونه ډالره جوړوي. د پنجاب صوبې د آی ټی څانګې مشر وایي پراتلونکو کې دغه ګټه 1 ارب ډالر ته رسیدلی شي. خو دوی وایي د اگزیټ کمپنۍ لخوا د جعلي ډیګرانو کاروبار په دې ملک د انفارمیشن ټیکنالوژي کاروبار ته لوی زیان رسولی. ریپورت مورد اوریدونکو د نن ورځې د ناسا تخبرونو وروستۍ شیبې دي.
د پښتو ژبې پوهان او استادان وایي چې د پښتو دود دستور او د کلتور پرمختګ د شاعرۍ د لارې په ښه ډول کېدای شي، خو د دوی په وینا کې شاعران ښه شاعري وکړي نو دا په امن کې اهم خرول لوبولی شي. تفصیل له اسلام آباد د سراج احیر په دې رپورټ کې ورو.
لمشال ریډیو سره خبرو کې شاعر ادیب او پیښور کې د اسلامیه کالج یونیورسيټي د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی وی چې یو معیاري او ښه ادب د ولسونو او قانونو د کړو وړو او د اقدارو هنداره کوي، نو ځکه پښتنو شاعرانو لا هم په خپل شاعري کې د پښتو د دود دستور لپاره کار کول پکار دي. د نوموړي په وینا چې باید حکومت داسې شاعرانو مخه ونیسي چې د اخلاقو پریوتې شاعري کوي، د وی
چې شاعري چې دا یو مقدس یو پاک یو محترم هنر دی او پدې کې ټول عمر خبرې کیږي د حسن جمال، پدې کې خبرې کیږي د پند او نصيحت، پدې کې خبرې کیږي د عقل او شعور. نو چې دغه خبرې پکې نه او شاعران بے شعور شعرونه ویل شروع کی او معاشره باندې پټولنه باندې غلط اثر غورځي، نو دغه شاعران او دغه شاعري چې دا په اور سیزل پکار دي. پدې کې د سرکار هم غلطي ده، ځکه چې سرکار له پکار دي چې د سنسر بورډ جوړ کی.
کله چې مشال ریډیو پدې اړه په کراچي کې د پښتو ژبې شاعر او ادیب ریاض تسنیم نه پوښتل، نو د هغه وینا و چې کوم شاعران غیر اخلاقي شاعري کوي د هغه شاعرانو هیڅ مستقبل نه وي او د هغوی شاعري د یو سورزو شاعري وي. ریاست تسنیم په دې حق لا زیاته کړه.
دا کار هم د دې شاعرانو ادیبانو دی. مثلا زله می دوه مثالونه در کوم چې مقبولیت په دوه قسمه دی، یو ته وایي خراب مقبولیت، یو ته وایي ښه مقبولیت. ښه مقبولیت د رحمان بابا ری ډېر اسان شکل کې او خراب مقبولیت چې کوم دی د علي حیدر جوشو غونډه کې دا غره شاعرانو ده. نو منګله پکاري چې د رحمان بابا اتباع کو په نسبت د علي حیدر جوشي، د رحمان بابا خبره به زیاته قوي په نسبت د علي حیدر جوشي. د داسې قسمه شاعرانو چې کوم دی نو پښتو ادب ته هیڅ فائدہ چې کوم دی نه ملاويږي او دا په هر دور کې هم دا د چاربیتو د نیمکو د ټپو د پادشي دي شاعران.
د ادب دو سازانو وینا ده چې د غیر معیاري شاعري د مخنیوي لپاره باید چې د حکومت سره سره شاعران هم خپل کردار ولوبوي، ځکه چې یو تعمیری ادب د تعمیری سوچ لرونکو خلکو د ژوند عکاسي کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن خو د نورو د نساتا خبرونو روسي شبي دي. نو راځي چې له بشیرګواخ روسي لړ خبرونه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونی خبر پاڼه کې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان سره د سولې لاهڅو سره همکارۍ ته پرمن ټینګار کړی دی. د خبر پاڼه تر هغه وروسته خبره شوې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې خبر اعلان وکړ چې پاکستان لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. د خبر ایجنسۍ د باړې د سپا قبیلي قومي مشرانو نن پېښور کې تر یوې جرګې وروسته وویل چې د پولیټیکل انتظامیې لخوا پر دوی لګول شوي 2.5 کروڑ روپۍ جرمانه بنه ورکړي. دې وروسته کې پولیټیکل چارواکو سپا قبیلي ته ویلي وو چې زیاتره مهم وسلوال دغه قبیلي سره تړاو لري، نو ځکه باید باړه کې د جګړو په مهال امنیتي ځواکونو ته د اوښتي تاوان پیسې ورکړي. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوي کمیشن یا فاټا ریفارمز کمیشن وایي قبایلي سیمو کې بلدیتي انتخابات کول غواړي، خو دغه انتخاباتو کې به د کوټا سیستم لمخې خلک ټاکل کیږي. د پنجاب چارواکي وایي چې دغلته د قصور په حسینوالا کلی کې د یو شخص کسانو لیویډل لخوا په ماشومانو د جنسي تیری د پیښو رامخته کېدو وروسته د یاد کیس د پلټن لپاره درې کسانو یو تحقیقاتي کمیټي جوړه کړې ده. افغان چارواکي وایي چې بیګا د کونړ په شیګل وسوالۍ کې د امریکایي ډرون الوتکو په برید کې درې طالب وسوال وژل شوي دي. وروسته طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د استخباراتو اداره انډیس وایي د زابل پولیسي شورای د یو ځانمرګي برید مخنیوی کړی دی او یو حمله کوونکی وژلې او بلې ژوندې نیولې ده. نن د عراق پارلمان په یو خلو د وزیر اعظم حیدر الابادی د درغلیو په وړاندې د اصلاحاتو وړاندیز تصویب کړ. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد له دریو مرستیالو وزیر اعظمانو څخه یو استعفا ورکړې او د چارواکو په خبره د درغلیو په اړه به تحقیقات کیږي. او د ترکیه پوز وای د هیواد په جنوب شرق کې د کورد یغنو خلاف د عملیاتو د تیزولو لړکې نن او پرون د دغه وسوالو پر ولسو هدفونو بمباري کوي.
اوردونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ستا خبرونه پای ته رسیدي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې چپو ډیو ریډیو خبرونه اوري. سبا سهار پرونه په 9 بجې بعد د مشال ریډیو خبرونه بیا پیلېږي. همدې سره خپل کوربه اسلام مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامه.